ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به یې په لاسونو تاووله او دانې به پرې اوړه کولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا جرندونه مخکې خو مونږ اوریدلې دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوی او هغه سره وړو کول وای. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي، همدغه جرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه جرند کې وړو کوي.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له جرندو استفاده کیږي، د جرندې ترمیم او چلولو لپاره یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته جرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرنده ترمیم چالانه او دانې پرې وړ کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي، او کوم وخت چې د دې کانې مړ خراب شي، دا درګې مرګې خراب شي، هغه وته بدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکاینو.
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو، د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنر محمد ایوب وایي
ژرنده چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړېږي، یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو، بیا به پر همدې شعر نقد مخه کړو.
مرغۍ شوی خوشبوې موک نسرغه کې کو، موک نسرغه کې کو، اوس مسترګه او لاسونه سره بیل دي. تو پیړې شوې زما کور کې چراغ نه دی لګېدلې. هو هغه لکه د ګلو یو توند او شیرین خوشبوې لګلدانه په یو باد پسې ده خپل الوته دي. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړې. هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی د کوچني لاټینګ په سیر د کوم جماعت د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېر ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې، دلته ډېر ژیړ مازیګره راغل لاړ شول وختونه چې د لوړو چنارو سروتنه یې مختلی. موږ نور نه سرغه کیږو. کوم ماشوم چې لکه سین به ټوله شپه چیغې وهلې، هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی. موږ نه سرغه کیږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی و. دا د جنو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کی خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو اینم دغه څه یو څه ته یو بحث او په رحمان بابا باندې او چا ځانست کړه او یو ځای کې وایي چې خدا خدا دا دنیا چې تو خدا دی وا بیا په ځای کې رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو دا ودانه دا نه مکه په دنیا باندې غه وی الته وی اسو وی الته بل څه وایي کنه نو دا رحمان بابا وایي ټول عمر هم دغه ویډیو وایي کنه ما یو خبره باندې پات کړم خو یو خو قوسنه حرکتونه کې دی وایي چې نه امکان چې دا یو احساساتي موجود ده امکان چې دا د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده هغه هر غبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو دغه ویره ولې موږ ته راغله دغه ویره خپله یو احساس ده که دغه ویره موږ کلمات واچوو تاثیر کړو هماغه شېبه او هغه هماغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې مثلا خوښ سړک باندې یو بلانو سره یو ترین منځ کې ناستې په یو کنسرت کې یا چېرته دا محیط ان دا ټول سره یو ځای کې ان یو په نوي شکل سره وړاندې کې دا خپل هغه د تکرار مخه نیول کېږي حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي او ډېرو نه ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي ځینې وایي خو زه وایم نه شاعر باید په هره شېبه د هرې پېښې سره چې دی مخ کېږي هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښیي هغه کوم احساسات چې در راپارېږي هماغه شېبه باید هماغه تصویر کې هلته کېدلی شي اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر شي هغه چې هم لګېدلی ځکه چې احساسات پ
همدغه علت ده چې بېرته تغییر راځي په شعر کې
باید تغییر راشي او که زه همیشه له برېښنا نه وډار شم دا خو مانا دا چې څه شی نو خبرې زما تکرار دي بیا څوک راسره
نه اوري او نه اوري
بله خبره په کلماتو کې ده کلمات هم ډېر رول لري شاعري بل څه لري نه هماغه کلمات دي ټولې لوبې له کلماتو سره دي احساسات خو معلوم دي مثلا ویره ده ویره احساس ده نفرت کرکه احساس ده مینه احساس ده عصبانیت کچا غصه کېږي احساس ده دا ټول دا مثلا احساسات دي او دا ټولې مثلا دا لري هر انسان داسې لري حیوانات لري ټولې لري خو کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي باید تفاوت ولري مثلا زه مثلا یو چا ته زنګ کوم همداسې بس ټلیفون زړه په خوښ په تنګ ده چا ته ټلیفون کوم چې یو ملګري ته مې یو څوک چې پاکه کې پروا لرم هغې ته هر څه ویلی شم نو د هغه اول پوښتنه هم همدغه ایرانه چې څنګه یې دا دې څنګه یې تعریف دا ده چې علي څه در باندې پېښ شوي احساسي حالت دې څنګه ده هغه وایي چې یاره زه ډېر خوفمه په تنګ ده خفه یم مثلا مشکل لرم بیا یو څه ستونزه را پېښه ده دا ډول څه زه د خپل احساسات هغه ته ور انتقالوم خپل ملګري ته هغې خپل ما ته را انتقالوي شاعر هم خپل احساسات راخلي خو شاعر بیا یوازې خپل یو ملګري ته نه احساسوي هغه دغه مخاطب کول د ډېر لوی ده هر څوک کولی شي ده هغو ته یې ور انتقالوي خو دغه انتقال داسې نه وي چې مثلا ځینې وایي په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم ښه یم په دغو جملو یې موږ نشو کولی په شاعري کې هم موږ مجبور چې بېرته همدغه زه ښه یم یا زما وضع خبه ده یا زه خفه یم
علت ممکن دا وي چې فرضاً که ته ووایې الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې هغه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نه وي احساس پکې پاتې وي کلمات پورې لاوسه پامبرته همدغه شیر ته مرغې شوی خوشبوئی کې کو ګورو توند او شیرینه خوشبوئی ل ګلدانه په یو باد په سپخپل الوتلې ګور ډیر کافر تصویر دی دلته بیا یو تصویری ابهام دی البته لفظي ابهام هم دا لري او مفهومي ابهام هم تر همدې تصویر مخکې په دې شیر کې تصویرونه نسبتا عادي دي یعنی دو کسان دی خبری نسره کوي او سترګي او لاسونه سره بیل دي. البته دغه برخه بیا یو څه بیل ده، لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي. یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي، داسې نسي کېدی فکر را سره هم نظر یاسي کنه، داسې نسي کېدی سي یو ځل ډیر عمیق احساس وړاندې کړي بیا بیرته سلو شي. البته که بیا بیا عمیق راځي بیا سلو راځي، خو بیا یو رتم پیدا کړو. لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډیر عمیق احساس وړاندې کوي، بیا بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه راووزي او بیرته عادي خبرې سي. دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
پتا کوم ډېر اړین نظر ده. شعر راتم بیا فضا ان دا تر پای ساتل پکار دي. مثلا ما یو فلم کوت، دا فلم په دغه پایل کې ډېر د هیجانی و ډېر خو وروسته د سر اول وی د نورمال دوه کسو پیتاوي کې ناستو، بیا خو بیا خاطی خو هغه د پایل کوم هیجان هغه کوم حرکت هغه کوم لاغې چې درلوده هغه تر پایه ورسو ساتلی. حتی په نیمایي کې نور فلم د دې وړ نه و چې وکتل سي. دا یو خبره ده. په شاعري کې ځینې وخت کېدای سي رتم یا کومه فضا کوم موږ معمولا رتم د وزن د آهنګ په شکل هم کارو، ځکه چې هر شي کې یو رتم موجود ده. دا د زړه ټکان نه ده، دا خپله یو رتموز لري، یو رتم لري چې مثلا داسې نه چې ټاک کې او ټاک کې او څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو تر منځ چې هغه کوم واټن ده، مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده. بعد هر ضربه وزن او طول او عرض به د یوې ثانیې یوه نیمه ثانیه بل دوه ثانیې سي او بل بیرته یوه ثانیه سي. دلته درې که څوک دغه رقم د زړه حرکت ولري هغه مړ کېږي. یعنې موږ کولی شو چې په شاعرۍ کې هم رتم، ځکه چې اوس یو مشکل په دې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده. خو نن سبا داسې هڅه کېږي چې دا موسیقي باید نوره له شعر وشړل شي، لرې شي، ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري، د تخیل د خروج وسایل لري. مثلا کېدای چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي. یا وروسته زما په شعر کې خبره په دې کې رسي، یعنې یو ځای کې احساسات ډېر ښه ښکاره کېږي یو ځای کې، خو دا فرق کوي.
هو بس زما مطلب دا و، یعنې کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کېږي او سرچپه ممکنه ده. استاس په همدې شعر کې مرغې شوی خوشبوي کې عادي حالت ده، بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغله، دا هغه شعري منطق ایجابوي سي هم دسي وي.
مخصوص که مخکې چې ویل به مجبور و چې هغه د شعر د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو لپاره هغه کوم شیان چې هغه لوښي چې هغه په پام کې ودرو. خو ځینې وخت داسې چې شعر موږ دونه په خپل تخیل کې ځو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتېږي. مثلا ځینې وخت کې ځینې قواعد اته نسو هغه کوله، ځکه شیبه کې چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل داخلم نو هغه شیبه مانه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه. خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو که نه، بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه نه باید لرې سي، کوم ځای کې چې ته احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وسي. او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کې خوند راکوي هغه ابهام ده. او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
بله لاهو صاحب ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه، اغراق، غلو، تضاد کنه، تشبیه و استعاره خو لا کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو. د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دي وکړي او د هر وسیله ممکن په درد وخوري. د مرغې شوی خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي. کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو. مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده، خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته، کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته. ځکه چې په شعر کې تکرار شوی کلمات د سلګونو معنا او پندل ځان سره وړي. الله حسین، مثلا کله چې ته وطن یادوي په شعر کې د هیواد په اندازه شعري معنا نه لري، زیات لري دی. یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو، په شعر کې هیواد یاد کو. هیواد یو سیاسي کلمه ده، وطن ټاټوبه ده، د اوسېدو ځای ده، د پلرونو د نیکنو او دا ټول. نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایست غورځو، نه به پخوانۍ کلمات ایست غورځو، لیکن بڼه به یې نه وي کوو، خپلې خبرې به پکې ځای وو. همداسې نه ده؟
بالکل مسکورې ته مونږ ته څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شغل لرو. یو آینې دي او انتظایې دي. که مثلا ځینې تاسو تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی شو، ځینې چاته نه شو ښودلی، او سپوږمۍ او دا لوښي دي، دا زموږ آینه تصویرونه دي. که چیرې زه بیا داسې راواخلم سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما دې سه احسان ده، که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي، خو که مونږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نه شین دي،
یعنی په نوي شکل باید یاد شي،
ډېر ورته وي. بلکې موږ ویلې چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي، زمونږ فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو باندې نوی کو، ترکیبونه نوی ورته رامنځته کو. پیغله شوې مثلا پیغله پلوشې، مثلا پخوا باید سوالسم سپوږمۍ، یعنی سوالسم یعنی معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی، هلته مونږ هغه نه دی یاد کړی. چون تکرار راغی که بیا هم سوالسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري، تکرار مثلا همدغه موضوع ده، هماغه زړه موضوع ده. مونږ هلته پلوشې ورته پیغلې کړې دي، مانا دا ده چې یعنی رڼا یې تیزه ده. او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه، هماغه کیسه ده.
شیر کی په نوی بڼه یاد شوی دی، مثلا دلته شرابی المار ماشوم شوی دی، یعنی المار شرابی شوی دی. خو د کوم جماعت البته په همدغه لمر کې، خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی، چې شیر کمال ته ورسره رسیدلی. له اوسه فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چیرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپل کې ډیر افغان لوستونکي به را جذب کړي او ډیر ته به ډیر محسوس شي، که څرنګه؟
خایسته نظر ده، خو یو خوب یم پاکستان. مثلا مونږ کله چې افغانی وای له افغانی توپ نه مطلب هغه د افغانی جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي.
نه مطلب او بخشه دا مطلب نه ده، مطلب مل افغانی داده چې هغه ماشومال چې په افغانستان کې تیر کړی د لږه کې یو تصویر راکښو.
او هغه زمانه خلکو ته وریا دی کنه، یو ډول فیصلا نوستالوژي رامنځته کوي. یا
لکه همدغه همدغه اوس همدغه په د جماعت په تیر باندې یو 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 څراغ را ځوړندې کنه، نو دا په خپل یعنی لږه تصویر سره دی هم بیرته شریکوي.
مو ښه مخه نظر، یعنی هر څه، یعنی مو په داسې حالت کې زه ځینې وخت تصویرونه جوړو بیا شعرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون راواخلم دوی له کوم تصویر نه زیات خوند اخلي. لکه دا تاسو ته اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده، یعنی ما تر اوسه تاسې غبرګون نه واورېدلی. یعنی څومره چې د خلکو غبرګون وي، هماغونه لیکوال یا شاعر د خپل لوری بدلوي، د هماغوی په طرف سي، د هغوی ذوق پیدا کوي. یو خو سمه ده، هنر هم ده، یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي. مثلا یو وخت کې دغه دا مثال مخکې هم ورکړی وو، دا د افغان یو سندرغاړی احمد ظاهر پوښتنه کړې وه چې تا پخوا ډېرې مست سندرې ویلې او داسې شور انګیز او دا، نو په دې وروستۍ کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوي دي. وایي دا علت یې څه ده؟ ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی؟ که نه چې زه فوق العاده اعلی ژوند لرم، خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښېږي. د دوی تمایل دغه سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما به ویل.
لیکن الله صاحب وبخښئ، ډېر بم تمایل تم څوک نه ګوري چې بیا خپل مسیر ونوځي.
علی علی ډیر خو نو دنه واخ بیا دلته به تاسو سره موافق یم یعنی یو هدف لري ځکه چې به دا دې تمایل پیته دي شارت دې ګرځي ځکه دنه واخ دې اوریدون کې ذوق هغه د ښکلا خوښوري هغه کوم معیار چې دا هغه باید ثابت کاپیسا د نورو نه راخیسته زمونږ اوس مشکل دي کې ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي د هغه پلانۍ رنګ ښه رنګ ده هغه نور هم بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې ونیسي دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دا هم اتومات دی یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته سیس په سترګه ورته وګوري خو موږ هم بل یو بل هغه په دې لرو یو بل په استلا یو دین یا یو دند زموږ غزاده چې زوخونه د خلکو د ښکلا خوښونه هغه معیارونه ورته لوړ کو یو څه راوباسو ما چې کله ځینې شیونه ولیکل ما فکر کاوه چې یاره دا به هیڅوک هم ونه لري خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ماته ولیکل چې تاثیر ته مونږ خوښ ده هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا یې نه پوهېږو خو دغه کلمات دا جملې مونږ ته خوند راکوي نو په هر حال موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کوم اندازه چې دغه هم باید لوړه کړو دائمانې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن هغوی باید یو ښه شعر وپېژني بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستون کرامات چې نوې شاعرۍ ته نوې تجربو ته یعنې هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده دا تعریف چې پخوا یې اوس تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه وایي ویل کېده چې یاده په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر دغه ته مونږ نظم نظم خو چاغ نه وي شعر نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن او بس نو شعر دوی نه پوهېدل چې نه شاعري دا نه ده مونږ وینا ده نو وزن پکې شته نو قافیه خو شعر ده مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي اشعار وګورئ هېڅ وزن نه لري منصور کلام ته او ما پخپل هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم په هغې کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي خو هڅه پکې ډېره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي نو زه په هر حال اوس داسې یعنې زه داسې نه شم ویلی چې زه چې روان دا د ما لاره ډېره عالي ده او د خلي ته زما لاره تعقیب کړي یعنې زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پرلې شوې رڼاګانې یو څه دغه سې بدلونونه په کې راول یو څه
کوشش وکړو چې دا یو څه کار وکړو. له ښاغلي لاهو څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې د تیرونې په خبرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوه شیرونو شغېدلای وم. کوم د دې نقطه ورېدو ته زړه کیشي نو د تیرونې خبرونه هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې موندلای او اوریدلای شي.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي په هر عکس کې دا کمال نوي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري د ټکنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوې دي نو عکاسی ته ورلم خو باید فکر وکړو کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډیر عکسونه واخلو بیا یو ترې انتخاب کړو د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکی برخې د مسول میرویس رسولی نظر می پدې برخې کې اخیسته دی. دوی اکاسی پچک جمهوریت کې لوسته ده. هر هنر اصول لري. دا اکاسی د اصول په اړه بل شغلی رسولی څخه وور
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول اف ثرد چې خپل عکس په نه مساوي برخو ویشي، اصلا یو منظره ویني په نه مساوي دغه باندې ویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخي
او
هر برخه باید لبل برخ سره یو شوي
یو شوي د دوا افقي او دوا عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونه کې یا د کرخو په اوګدو کې ځای پر ځای کړی.
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګور
مطلب مو داره،
د مطلب مو داره سی او یو منظر سی ویني تاسو باید درې خط دوا خطا داسې وباسي او دوا خطا داسې، یعنی
دا عمودي دوا افقي
او اها او دا په نه
برخه تقسیم
برخه تقسیم کې او هغه کرخه سی هغه سی بل دغه کې قطعه کې مثلا خلاصي ایلاند چاپلاسیا دغه کې هغه مهم شی اوږه یو کې راوړي،
دا د تقاطع په مهم شی راغلي
وو باید هغه شی زیاتره اکسو کې باید هغه اوږه یو کې راسي.
او دا جالب فرمول ده. او بل څلور شونه پرې برخه کې هغه سم کې
یعنی لیڈنگ لائنز یا لارخود کرخه تبی کرخه، مثلا لکه لارې سندونه کټارې یا سوري دی لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي،
یعنی پریکښک نشته چې یو واکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځین شان لکه لارا او لکه سیوره دا ډیر مهم دی.
او مثلا ته وینئ دا مطلب در صدقه ته سګوره لارا ده، دا لارا هغه مهم شیته خواتزي، یعنی د تاسو سترګې دا لارا سره مهم تعقیبي یادې مثلا د غرو اغه
کمانونه
سي دي هغه مثلا یو چیرته یو کولای زائد کولم کولای غردا یو دغه د التی بی یا مثلا په کورونه کټاری دي سه کټاری زی او د ایتاسترګي او د کټاری زی هغه جکس خدمیږي التی وخونه ده یا پښو ده.
او یعنی او بخښ یعنی د کټاری اخر په یو دم پاکس کې نه وي قطع شوی
نو
شی باید
نه کدی سي مګر اخ جا یعنی کله راځي یعنی کټاروسي دغه کې د لیدو لیدونکو سترګي او خطبي
اه یعنی دا حرکت ورکوي
حرکت کوي او سين او دا شانس دي غو نه
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کې کڅم د متوازی کړل چې دوا عمودي او دوا افقي خط باید وستل شي. لدی پرته تناسب پاکس کې پکاره
تناسب بل دا چې یو سیمټري پاکس کې کده سی وی بعض وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ، مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولې لکړکې نه سی عکس اخلي، مثلا کړکې په کې راسي او د کړکې شاته منظرې د ښکلې راسي یا دروازه یا مثلا عکس د ښکلې ون اخلي ته د نورو پانو شاته شاته ګوري او مثلا چارګردې پانو مابینه عکس اخلي چې دا چارګردې شاوخوا د دې ونې پانی راسي دا دام دې یو ک دغه د کومه کې
نو دلته د تناسب خبرات شه ده
تناسب دار سه تا شې په چوکاټ کې راولي او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې د تناسب مطلب دی، په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو،
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ دغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د سکسونه ډیر زیات شوی مې چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي لایو هغه دروازه یو کم معلومی شو بیا ورسته دی لکه عکس دی په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیو شای
د سیو شای
یا یو تناسب پکې پیدا کړي په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري. کوم منفی فضا نه مطلب څه
منفی فضا؟ بعضی عکسو کې ډیره ښه خرسي ووسی دل خطر هغه عکسو ته دغه وای مینیمم غته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کرسی ده په حساب مهم شایده او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده، یعنی تا توجه دا کورت جلبوی او دغه تا به حساب ستایل تا مینیمال یا مینیمال ورتوائی سه دام یاو ستایل دی اکاسی ده چه بعضی اکاسانی اخلی دام
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لغشانو پیو اکس کدی چه دی اصل عکس یعنی اصلی فوکس پیغه معنی نوی
زیادتر خالی شایی مثلا هیچ چی حالتا نسته مثلا
لکه آسمان
لکه دیوار سده
او سپین دیوال ده
سپین دیوال ده دلتا مثلا ورکه بل شایده مثلا پیشو عکس ده او سپین دیوال ده مگم نوشان حالتا نیستی توجه رجاب نکی
رسولی سبتا سویل سی کلا نا کلا دا خالی فضا منفی فضا مهمه وی او کلا مهمه نوی چه وقت مهمه وی چه وقت نوی مهمه
ډېر جالبه سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه څوک چې غواړي د مینیمال سټایل عکسونه واخلي او دغه وخت کې نو ښه ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې هلته لږ زره بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نشته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړی مثلا عکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شان دې څه دغه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بد کاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکښه وي ویدو
ډکښه مکم هلته ته هغه د تا مهم شی څه غواړ لغون عکس واخلي هغه داستان څه د عکس غواړي څه جوړ کې هغه لبین وړي تاسو سرګو خواته وړي نیم موټر مثلا التا اټس په دغه سکه ده
مانانه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه لغه فرموله مو واسه کو چې دوه او موجی او درې افقي خطې په واسه پاکس باندې دلته په دغه منفی فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام ام شه ماغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفی څنګه منفی څنګه ولري ماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفی فضا باید لدې تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دې خبرونه په ورستیو کې لنډه کیسه لرو د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخشری نصیر احمد احمدی کیسه نسرین حقمل لوستي او آزادی رادیو مجلې ته را لېښلې له دوی مننه کوم دا کیسه سره اور
لاری په خوشینه وویل ته هیڅ هم دې ذکرې د ماشوم سر وزړید لاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته لپاره به هم نه پوهیږي د جمعې ګندلو ماشین دی غایب ودرې ځوانه خزه په خبرو کې ورولويده سړیا تر اوسه خو لا پاور سیم کې دی زده به کړی د سړی تندای تریو شو الله سي باکه سي وروخسته الله کوره ووت او دفتر فلړه خزه ماشوم ته وکتل او وروي وویل ګوره زړګیا ته وای خپل درسونه وای د پلار خبره د تر پنځړکه ویلې کا سبقونو کې تکړه وی نو یو خپل کوښنه په سکل د تاخلي ماشوم په حیرانه ورته وکتل خځه د ماشوم لاس ته تاو کړې ورو یو ویل حلګ رانه د مکتب وخت دی حلګ باکستان لاس وروغځاو بوتونه په فوکړل د باندې وته هوا سړه وا د ماشوم د سړک پر غاړه ودرې د موټر ګړندای روان وو یو لاروی ورمخته شو ماشوم یې لاس ونیو د سړک تر بل غاړې ورسره لاړو پاورست ماشوم پټولګي کې و مالمې پر تور دړه یعنی په توري ولیکل په لوړغه یې وویل کندل کا علی به راسی بار کتابچه های تان بنویسید ماشوم په حیرانه سره خپل کتابچه تکتل شی به ورست مالمې و پختل کندل تو چر نوشته نمی کنی ماشوم اورو وویل څه د مالمې شون ری بیا و خزیدی چی گفتی هلک بیا خپل خبره تکرار کړه. اڅه وکم ولم دندای تری وکړ بچی ما پښتو نه فهمم ته چی میږي. ولاړه شوه دوی بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحالۍ وویل آفرین بچی لایې چه قزو ناشته کړي. تختې پر سر یو لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 11 34 501.